السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه پروګرام اوري. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې مسکو وایي امریکا او ناتو غواړي چې بیا د افغانستان په گاوند کې پوځي حضور ولري. روسیې په دې اړه اندېښنه ښودلې او د افغانستان له گاوندۍ غوښتنه کړې چې امریکا ته دا اجازه ورنه کړي. دا وروسته راځي خو راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لري کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له 40 کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په تړاو جوړه شوې غونډه کې طالبان داسې مخاطب کړل:
د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه مودې ته راواړوله چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید د ګاونډیو هیوادو د امنیت خرابېدو سبب نه شي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیچ مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر وویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیو او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم سرایت وکړي. د تهران په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش دې غونډې ته خپل ویډیویي پیغام استولی و. د طالبانو استازو پکې برخه نه لرله. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پوځ پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی د 20 کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. ټامی ډک وورد چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړې پرون وویل: موږ باید پوه شو چې افغانستان کې مو کومه تېروتنه کړې ده. دغې سناتورې ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتو سره په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. د دې وړاندې بیا د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف چې د القاعده ځپل و ترلاسه کړ. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوقه غواړي چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړ چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي: افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتي چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. نړیوال بانک د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان نږدې 10 میلیارده ډالره شتمني کنګل کړې او په افغانستان کې دننه نقد پیسې کمې شوې دي. افغانان د تورخم دروازې د پرانیستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 12,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
ډیر رش ده او مریضان او مشران سپینګیري ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړي سره 15 کلن 6 کلن 9 کلن ماشومي دا نه را پرېږدي. دا ډیر سخت زیاتی ده.
د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستې وي. د اوکراین پاوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټه الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې د بایر اکتار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسي توپچی وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو یې ټپي کړی و. د بی پیلوټه الوتکې دا برید ماسکاو سخت غندلی دی. ترکیه بی پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلی دي. کیف غواړي چې لس نورې بی پیلوټه الوتکې له انقره واخلي او د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جیولن اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوسییټډ پریس اجانس د خبر لمخې امریکایي چارواکو د بریتانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. بریتانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. او روسای خبر هم دا چې د کرکټ په روان شلوریز جام کې نن استرالیا او سریلانکا سره سیالي کوي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډالې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نامیبیا د سکاټلند لوبډالې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. ټاکل شوې چې په دې ترڅ کې سبا د افغانستان او پاکستان ټیمونه هم سره مخامخ شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندل شي. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو .com. که چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ نو زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی ازادي رادیو .com. او دغه راز زموږ خبرونه پر ټویټر او دغه راز په یوټیوب کې هم لیدلی شئ. راځو د دې خبرونه د سر موضوع ته. مسکو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنگټن وایي چې د سیمې له هیوادو سره خبرې روانې دي. لویدیز په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري او دې ته مسکو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو ځپلو لپاره باید په سیمه کې حضور ولري. له دې وړاندې امریکایي رسنیو داسې راپور ورکړی چې امریکا او پاکستان دغسې یو تړون ته نږدې شوي، خو پاکستان دغه راپورونه رد کړل. او دغه راز په افغانستان کې هم طالبانو وویل چې که چیرته بیا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو حضور ته زمینه برابرېږي، دا به ناوړه عواقب ولري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د روسي جګپوري ډیپلوماټ د افغانستان پر ګاونډیو چاغ وکړ چې د لویدي ځواکونو ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستان منځنۍ اسیا ته لار ونکړي او لویدیز هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو چاغ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنکړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړې شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحد ایالتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلي امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم داراس په سیمه کې له شریکانو سره خبرې روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی ان ان د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روانې دي چې د هوایي دهلیز هم داسې پرانیستې پریشتي. امریکا او ناټو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې واویا بریدونه کړي دي. سینن تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2000 پورې وسله وال لري، خو په لاند وخت کې ممکن داعش میرال وړ شي. د داعش یو شمېر غړي وروسته له دې د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پل چرخي زندانه هم خوشې شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 12 42 41.
اوریدونکو، همدې شمېرې ته مو د ژوند رنګونه راته ثبت کړئ، راویلېږئ، موږ به درته خپرو. په دې هیله چې د ازادي راډیو له خپرونو بیرته تاسو خپلې کیسې واورئ. د دغه خپرونې پاتې برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو راځئ چې تر دې پروګرام مخکې د افغانستان په اړه په لویدیځو ورځپاڼو کې د خپرو شوو مقالو او تبصرو غورچان درته خپور کړو.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته لیکنه کړې. ورځپاڼه زیاتوي په پام کې به چې غونډه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري افتتاح شي، خو د ځینو ستونزو په دلیل د ولسمشر لومړی مرستیال غونډه پیل کړه. د چهارشنبه په دغه ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. طالبانو ډاډ ورکړی چې د هغوی تر حاکمیت لاندې له افغانستان څخه به د نړۍ هیڅ یوه هیواد ته ګواښ رامنځته نه شي. مطلب کې راغلی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په فکر اړتیا ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت چې د ټولو اقوامو مؤثره او دوامداره ګډون پکې وي رامنځته شي. د افغانستان په تړاو د ایران په ناسته کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون درلود. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په آنلاین ډول دغه غونډه کې ګډون وکړ، خو د طالبانو چارواکو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. ستارس اند سپایس ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې له کابل هوایي ډګر څخه د تخلیې له ختمېدو کابو دوې میاشتې تیریږي، لا هم 200 امریکایان او زرګونه افغانان په دغه هیواد کې بند پاتې دي او بهر ته د وتلو غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د هغه هیواد کانګرس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هڅه کې دی څو له افغانستان څخه د 160 امریکایي وګړو د وتلو زمینه هواره کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې زرګونه زیانمنېدونکي افغانان لا په افغانستان کې پاتې دي او په دې تمه دي چې د مهاجرت د ځانګړو پروګرامونو له لارې بهر ته ووځي. په مطلب کې راغلي د پینټاګون چارواکي په دې دلیل په کانګرس کې د سناتورانو تر نیوکې لاندې راغلي چې له افغانستان څخه یې د تخلیې پروګرام ته دوام ورنه کړ او له امله یې امریکایان او د هغوی افغان همکاران دغه هیواد کې بند پاتې شول. امریکایي چارواکو استدلال کړی که د اګست له 1 نیټې وروسته په افغانستان کې پاتې وای د طالبانو لخوا د امریکایي ځواکونو په وړاندې به د حملو ګواښ زیات و. د ټایم مجلې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې اوس افغان نجونو د زده کړې نوې لاره غوره کړې ده. د مجلې په لیکنه چې له افغانستان نه د بهرانیانو له وتلو وروسته زرګونه نجونې او ښځې د درس او کار له حق نه محرومه شوي او دوی خپل راتلونکي او د زده کړو دوام بې ثباته ګڼي. د لیکنې په دوام کې لولئ چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په کابل پوهنتون کې له 20 محصلانو نیمایي نجونې وې. د ټایم په لیکنه متحده ایالاتو په 13 کلونو کې د نجونو او ښځو د زده کړې په برخه کې په افغانستان کې کابو $1 میلیارد مصرف کړي او د نوي افغانستان د جوړولو لپاره هیله زیاته شوې، خو اوس محصلانو ویلي چې هیله یې د لمنځه تلو په حال کې دي. له دې سره سره اوس ټایم وایي چې آنلاین زده کړو د افغان نجونو پام ځانته ور اړولای. د مطلب په دوام کې راغلی چې سلګونه افغان خزینه زده کوونکو او محصلانو په کالیفورنیا کې په یو غیر انتفاعي پوهنتون کې نوملیکنه کړې ده. په کالیفورنیا کې د خلکو د پوهنتون یا پیپلز یونیورسټي بنسټ ایښودونکی شای رایش ټایم مجلې